یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شیبریان پر خپرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. وړاندې ترکیې ته د طالبانو د پلاوي سفر څارو. په کندهار کې بڼوال د سپین بولدک چمن لارې بندېدو ته اندېښمن دي.
که زموږ انار ونوځي موږ په زرهاو میلیونه افغانۍ تاوان کیږو.
په هلمند کې د ملکه سرایا روغتون ډاکټران او ډاکټرانې معاشونه غواړي.
اولادونه مانا څپلۍ نه لري، دا د ژمی راپسې راغه کوټونه نه لري، مانا غله موږ نه لري.
له دې به مو هم خبر کړو چې د اندړ ولسوالي چار دیوال بازار له څلورو کلونو وروسته پرانیستل شوی.
بازار ورځ تر بلې کېدو روان دی.
تر هر څه مخکې خبرونه صفی الله ستانکزی اوروي.
سلام د مهمو خبرونو سرټکی. د ډلیز امنیت تړونوي د افغانستان تحولاتو منځنۍ اسیا بے ثباته کړي. افغان سوداګر وایي د سپین بولدک چمن لار د تړل کېدو له امله لسګونه موټر تازه میوې خوسا شوې ده. او نن د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ ده. پوره خبرونه. د روسیې تر مشرۍ لاندې د ډلیز امنیت تړون یو لوړ پوړي چارواکي ویلي د افغانستان وروستي تحولات د منځنۍ اسیا د بې ثباتۍ سبب شوي. دغه تړون لوی درستیز ډګر جنرال اناتولی سایدوروف په یو غونډه کې خبرداری ورکړ چې د افغانستان شرایط ممکن د منځنۍ اسیا وضعیت تر دې هم خراب کړي. د تاس خبري اژانس راپور له مخې سایدوروف زیاته کړې د منځنۍ اسیا په سیمه کې د بیلابیلو عواملو رایوځای کېدا بې ثباتۍ ډېره کړې او په بالقوه ډول حساس پړاو ته کړکېچ پراخولی شي. د ډلیز امنیت تړون د لوی درستیز د اټکل مخې اکثره هیوادونه د حالاتو د عادي کولو لپاره له طالبانو سره خبرو اترو ته خپله ژمنه ښیي. د بهرنیو چارواکو له اقداماتو ښکاري چې دوی باید په سیمه کې د سختریزۍ د مخنیوي لپاره له طالبانو سره خبرې وکړي. افغان سوداګر وایي د سپین بولدک چمن لار د تړل کېدو له امله لسګونه موټر تازه میوې خوسا شوې. د کندهار د سوداګرۍ خونی مشر حاجی نصر الله زهیر ازادي راډیو ته ویل د لارې د تړلو دوام به سوداګر او د انارو باغ لرونکي له سلګونه میلیونه افغانۍ زیان سره مخ کړي.
که زموږ انار ونوځي موږ په زرهاو میلیونه افغانۍ تاوان کیږو.
د راپورونو له مخې د سپین بولدک چمن لار له 12 ورځو راهیسې تړلې پاتې ده. سوداګر وایي که لار همداسې تړلې وي نو دوی ته به درانه مالی زیانونه واړوي چې جبران به یې کلونه وخت ونیسي. دوی له طالب چارواکو غواړي چې د تازه میوې د فصل تر خلاصېدو پورې د سپین بولدک لار د سوداګرو په مخ پرانیزي. د ماین پاکۍ یوه موسسه وایي په لسو کلونو کې به افغانستان له ماینونو پاک کړي. د هیلو موسسې رئیس جیمز کوان بریتانیایي رسنیو ته ویلي چې د طالبانو د ټولو ولسوالیو ولسوالانو ماین پاکانو ته اجازه ورکړي چې ماینونه پاک کړي. د ښاغلي کوان په وینا سره له دې چې دا به لویه ادعا وي چې په لسو کلونو کې افغانستان له ماینونو په بشپړ ډول پاک شي، خو اوس چې طالبان واک په لاس کې لري دا امکان برابر شوی چې په افغانستان کې ماینونه په یوه لسیزه کې پاک شي. په افغانستان کې ډیر شمیر ماینونه د پخوانی شوروي اتحاد د یرغل له مهاله پاتې، خو طالبانو هم په وروستیو شلو کلونو کې ډیر ماینونه ایښي. د هیلو موسسې مشر ښاغلي کوان اوس په کابل کې د طالبانو له حکومت سره د ماینونو پر سروې او د هغو د پاکولو په اړه په خبرو بوخت دی. نن د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د 2008 کال په دسمبر میاشت کې د کلیوالو ښځو د فعالیتونو د ملاتړ لپاره یو پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې د اکتوبر میاشتې 15مه د کلیوالو ښځو د نړیوالې ورځې په توګه نمانځل کیږي. دا ورځ د کښت او بزګرۍ، د پراختیا، د خوړو، د امنیت او لوټولنو د بېوزلۍ د کمیدو په برخه کې د کلیوالو ښځو د مهم رول لوبولو لپاره نمانځل کیږي. د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې د افغانستان 1.5% خلک په کلیوالو سیمو کې اوسي چې پکې لویه برخه ښځې له تعلیم محرومې دي او اساسي خدمات هم په کافي اندازه نه ورسول کیږي. د ازبکستان د ترمیز سرحدي ښار افغانستان ته د مرستو د رسولو په یو مرکز بدل شوی دی. د ازبکستان له لارې په افغانستان کې میلیونونو اړو کسانو ته د مرستو د رسولو لپاره به په خوراکي موادو بار لومړنۍ الوتکه نن ترمیز سرحدي ښار ته ورسیږي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو د لوی کمشنرۍ ویاندوی بابر بلوچ وایي له دې وروسته به بشري مرستې په الوتکه کې د ازبکستان ترمیز ته ولېږدول شي چې له هغه ځایه د افغانستان مزار شریف ته یوړل شي. د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام د روان اکتوبر په لومړیو کې د مرستو انتقال پیل کړی. د ترمیز د کارګو د مرکز رئیس نادر جلالوف وای دوی د ریل گاډي څلور دیرش ډبی خوراکي مواد او نور وسایل افغانستان ته لیږلي دي. د افغانستان د مزار شریف او د ازبکستان د ترمیز بندر ترمنځ په 2014 کال کې د ریل گاډي تګ راتګ پیل شو. د نګورنو قرهباغ لانجمنې سیمې په تازه شخړه کې یو آذربایجانی سرتیری وژل شوی او شپږ ارمنی سرتیری ټپیان شوي دي. دا شخړه پرون د اکتوبر په 14 شوي. د ارمنستان پوځ په یو اعلامیه کې د آذربایجانی سرتیری وژنه رد کړې خو ویلي دي چې د دوی شپږ سرتیری د نګورنو قرهباغ په ختیځ کې د آذری ځواکونو په ډزو کې ټپیان شوي دي. په اعلامیه کې د روسیې 1600 ځواکونو ته هم چې نګورنو قرهباغ کې دیره دي له اوربند د آذربایجان د سرغړونې په تړاو خبرداری ورکړل شوی. آذربایجان د اوربند ماتولو ادعا رد کړې ده. 13 نومبر میاشت کې د روسیې په منځګړیتوب په نګورنو قرهباغ لانجمنه سیمه کې د آذربایجان او ارمنستان د اوربند هوکړه وشوه. او د امریکا متحده ایالاتونو په خوانی ولسمشر بیل کلینټن د کالیفورنیا په روغتون کې بستر شوی دی، خو د هغه ناروغي له کورونا سره تړاو نه لري. د هغه یو ویاند انجل اورینا پرون پر خپل ټوټر پاڼه ولیکل چې 15 کلن کلینټن د کالیفورنیا د ایروین په یو روغتون کې بستر شوی دی. اورینا لیکلی د کلینټن روغتیایي وضعیت مخ په ښه کېدو دی او ښه روحیه لري. بیل کلینټن د امریکا 23 ولسمشر له 1993 کال څخه تر 2001 کال پورې په سپینه ماڼۍ کې و. هغه په 2004 او 2010 کال کې جراحي عملیات شوی هم دی او په خوای د زړه له درده رنځور. دا مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/8 په ټول افغانستان کې اوري. احمد شبرم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري طاهر روشن مختوري. مخکې تر دې چې په ترکیه کې د طالبانو د پلاوي د سفر جزئیات تر سره شریک کړو، د سپینې ماڼۍ د ویان دي څرګندونه لرو. جین ساکی خبری خوندی تا وویل واشنگتن لافغانانو سره د بشری مرستو پر لارو چارو لخپلو متحدانو سره په سلام مشورو بخته. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتو لولوري له افغانستان سره د مرستو اعلان او د یو شمیر عامو افغانانو هرکلی. د امریکا سپینې ماڼۍ بیان دی جین ساکی پنځشنبه نا وخته یو خبری کانفرنس پر مهال خبر اعلان ته وویل چې امریکا په دې تمرکز کوي چې افغانانو ته بشری مرستې ورسوي. میرمن جین ساکی وویل
Our focus is on working with the vast majority of the international community on delivering humanitarian
assistance. موږ تمرکز د نړیوالو ټولنو د لوی اکثریت سره د بشري مرستو رسولو او په افغانستان کې خلکو ته د رسیدلو لپاره کار کول باندې دي. ترڅو دا ترلاسه شي چې دوی ته هغه څه رسیږي چې ورته اړتیا لري. متحده ایالات د دې مرستو تر ټولو لوی چمتو کول کېده. موږ د دې مرستو وړاندې کول لپاره د نړیوالو سازمانونو لاري کار کړي. نو دا هغه څه دي چې زموږ تمرکز اساسا په دې وخت کې
دی. We work through international organizations to deliver that, but so that is what our focus primarily is on.
د امریکا لدی اعلان نه یوش مر کابل خاریان هرکلای کوي. د دې خار یو اوسیدونکو بادام احمدزی ازادي رادیو ته وویل چې هیله ده د امرستي پرانا توګه او دوامدار وي.
ورسته کې د امریکا رخوانه د مرستو خبره ډیر زیات خلک د افغانستان د خلکو لپاره ځکه چې په اوس وخت کې ډیر زیات اړتیا ده چې افغان ولس سره مرسته وشي. د مرستو شفافیت به په دې ډول چې کچیر ته مستقیمن ولس ته ورسیږي نو ډیره ښه وي، خو مګر کچیر بیا هم د ګاونډي هیوادونو له ادرس افغانستان د مرسته راځي، فکر نه کوم چې اصلي ادرسونه ته او اصلي چیز چې د مرستې په توګه باندې د افغانستان سره کیږي هغه د افغانانو ته ورسیږي.
عبدالله احمد زید کابل خار یو بل اوسیدونکی او د اقتصادي چارو پودی دی. وایي د پخواني نظام له سقوط وروسته عام خلک لا بې وزلۍ وځپل او د مهال په هیواد کې اقتصادي کړکیچ خپور دی. بشري مرستو ته تر ټولو مسایلو زیاته اړتیا لیدل کیږي.
اوس چې هغه د افغانستان د طالبان اسلامي امارت واک ته رسیدلې نو ټول مرستې دلته درېدلې دي چې دا یو منفي تاثیر لري په د افغانستان په ولسونو باندې، ځکه مخکې کوم اندازه باندې فقر وو دا فقر نور هم ډېر شوی دی. باید ژر تر ژره د ایالات متحده د امریکا متحده ایالات یا نور هیوادونه ژر تر ژره خپل بشري مرستې افغانستان سره
خغله. احمد زای ټینګار کوي چې له افغانستان سره د نړیوال مرستې دوامدار وي او له طالبانو غواړي چې د غمرستو درنو رسول لپاره پر منظم میکانیزمونو کار وکړي. امریکا داسې مهال له افغانستان سره د بشري مرستو اعلان کوي چې دا مهال په دغه هیواد کې اکثره خلک له اقتصادي ناخوالو سر ټکوي. بلخو د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویان نیت پرایس هم پنجشنبه ناوخته د یوې خبري ناستې پر مهال خبریالانو ته خبر ورکړ چې امریکا هوډ لري هغه کسان له افغانستان وباسي چې امریکایان د دوی متحدین او د امریکا قانوني دایمي اوسیدونکي دي. ښاغلی پرایس وویل هغه راپورونه رد کوي چې ګوندې له افغانستانه به د پوځي چارتر الوتکو له لارې خلک ایستل کیږي. ښاغلی پرایس وایي دوی کابل ته د پوځي چارتر الوتکو د لیږلو هیڅ ډول پلان نه لري او هغه کسان هم چې غواړي له افغانستانه وباسي د قطر او پاکستان د ملکی چارتر د الوتنو په همکارۍ به ایستل کیږي.
د قطری الوتکو د چارټر الوتنو او په آزاده توګه تګ راتګ لپاره د طالبانو له لوري د ژمنو د ساتلو په برخه کې د مثبت ګام په توګه ګورو، خو موږ قانع نه یو. موږ پر طالبانو فشار ته دوام ورکوو چې امریکایي اتباع دایمي اوسیدونکي قانوني وګړي او هغه افغانان چې موږ ورسره ځانګړي ژمنتیاوې لرو وکولی سو له هېواده یې وباسو په هغه صورت کې چې دوی یې وغواړي.
هڅه مو وکړه د دغو امریکایي چارواکو د څرګندونو په اړه د طالبانو نظر هم واخلو، خو له هڅو سره سره د دغې ډلې د رسنیز ټیم او د فرهنګي کمیسیون غړو مو تر دې دمه پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. خو طالبانو تر دې مخکې امریکایان د دوی متحدین او افغان همکارانو ته اجازه ورکړې چې له افغانستانه ووځي. امریکا د خپلو پوځیانو په ګډون د تیرې اګست میاشتې تر وروستۍ نیټې شاوخوا 140,000 هغه افغانان هم له افغانستانه وویستل چې له دوی سره یې په بېلابېلو برخو کې کارونه کړي وو، خو لا هم په کابل کې ګڼ شمېر هغه کسان پاتې دي چې د امریکا حکومت او پوځیانو سره یې کار کړی و. ان داسې کسان هم لا په کابل کې پاتې دي چې د امریکا تابعیت لري، خو د وروستیو ګډوډیو له امله دغه هیواد کې بند پاتې سول. طالبانو څو ځلې وویل چې د دوی له لوري به هیڅ افغان ته ګواښ نه وي او ټول کولای سي چې خپل عادي ژوند ته دوام ورکړي.
واشنگتن له افغانستان سره د بشري مرستو د رسولو پر لارو چارو غور کوي. بل لور ته ترکیه وای حاضر ده چې له طالبانو سره په افغانستان کې د بشري بحران په مخنیوي کې مرسته وکړي، خو د دوی حکومت په رسمیتونه پیښنی. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو پرون په انقره کې د طالبانو له باندنیو چارو وزیر امین خان متقی سره وکتل. طالبان هڅه کوي چې نړیوال د دوی نوی حکومت په رسمیت پیښنی، خو د نجونو د تعلیم او د ښځو د حقونو په شان مسایل سبب کیږي چې نړیوال ټولنه د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیښنی. تفصیل په دې راپور کې.
ترک چارواکی ویل طالبانو سره تیر شپه په خپلو خبرو کې د افغانستان د یووالي لپاره د پراخ بنسټه حکومت پر اهمیت ټینګار وکړ. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره له کتنې وروسته په یوه خبري غونډه کې وویل چې ترکیې د طالبانو پلاوي ته د نجونو د تعلیم او د ښځو د کار په اړه خپل سپارښتنه تکرار کړه. طالبانو له وخت رسیدو وروسته لشپژم ټولګي پورته نجونی له زده کړو محرومی کړي. که څه هم په وروستي ورسو کې طالبانو په یو شمېر شمالي ولایتونو کې نجونو ته اجازه ورکړې چې تر 12 ټولګیو پورې زده کړو ته دوام ورکړي، خو په اکثرو دولتي ادارو کې لا هم ښځو ته د کار اجازه نه ورکوي. د متقی په مشهید طالبانو پلاوی ترکیه ته پرون په رسمي سفر لاړ چې له دغه هیواد سره په دواړخیزو مسئلو او همدارس د افغانستان پر راتلونکي د ترکیه په همکاري خبري وکړي. چاوش اوغلو خبريالانو ته وویل د طالبانو مشانو ژبنه وکړه چې تر خپل وسبه د هغو افغان کډوالو مرسته وکړي چې له ترکیې څخه په خپل خوښه خپل هیواد ته ستنی شي.
د طالبانو ادارې وویل چې د افغانان غواړي خپل هیواد ته ستنی شي. د ټولو هغو کسانو په شان چې اوس په خپل هیواد کې اوسي دوی به خدمت وکړي او په بیرته ستنیدو کې به ملاتړ وکړي، خو موږ له دوی سره په دې اړه خبرې وکړې چې د نورو کډوالو د سیل د ماتېدو د مخنیوي لپاره باید څه وسي.
سلګونه زره افغانانو ترکیې ته پناه وړي او اکثره یې هڅه کوي چې د دې هیواد له لارې ځانونه اروپایي هیوادونو ته ورسوي. د امیر خان متقی په مشهد طالبانو پلاوی تر دې مخکې قطر ته تللی و چې د امریکا د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر وینډي شرمن او همدارس د اروپایي اتحادیې له پلاوي سره خبرې وکړي. امریکا طالبانو ته د داعش پر ضد په جګړه کې د همکاري وړاندیز وکړ خو طالبانو رد کړ. په همدې حال کې د روسیې حکومت په مسکو کې د افغانستان په اړه د راتلونکي اونۍ تر خبرو مخکې پرون پنجشنبه هیله وشوده چې طالبان به پخپله له بهرني ملاتړ پرته په افغانستان کې داعش وځپي. د راتلونکي چهارشنبه په ورځ روسیې د افغانستان په اړه د یوه نړیوال کنفرانس تابیا کړې ده. د افغانستان لپاره د ولسمشر ولادیمیر پوتین ځانګړی استازی وایي مسکو به دې کنفرانس ته طالبان هم وروبولي. خو د طالبانو ویندوی او د اطلاعاتو او فرهنګ مرستیال ذبیح الله مجاهد وایي
ما تصمیم نهایی طالب نه گرفته
موږ تر اوسه پورې په دې اړه وروستۍ پریکړه نه ده کړې. موږ ته بلنه راکول سوې ده او تر غور لاندې ده.
مسکو په مارچ میاشت کې هم د افغانستان په اړه د امریکا، چین او پاکستان په ګډون کنفرانس جوړ کړی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په هلمند کې د ملکه سرایا روختون کارکونکو وای ل یولس میاشتو راهیسې ماشونه نه دی اخیستي. په دې روختون کې چې 25 بستر لري د مور او ماشوم په برخه کې خدمات وړاندې کیږي او 103 کاري پرسونل لري. نور په دې راپور کې
د هلمند په مرکز لشکرګاه شار کې د ملکه سرایا روختون کارکونکو شکایت کوي چې لتیریولس میاشتو راهیسې تنخواګانی نه دی ورکول سوی. د یاد روختون کارکونکو ازادي راډیو ته ویل چې اوس مهال په کورونو کې د سهار او ماښام ډوډۍ نه لري او له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د یاد روختون دوه ډاکټرانو محمد رسول او کریم الله ازادي راډیو ته ویل
تقریبا دونیم کال کیش دل د کار کو خاطر ستونز خدا د جزمر د معاشاتو مشکل دی. یو ول سمیش کی جزمر د معاشاتو جزمر د معاش نه را کوسه یعنی وسو ساو دی تقریبا دول سمې تا وی مشکلات خو مداد چې پټ مشکلات دی چې د کور دی چې د کور ته تمن می چې اقتصادي حالت ډیر ضعیف دی دا اوس وخت کی او بل مشکلات مداد چې په کم پورونه چې په خول ګرا باندې و د معاشاتو پر مش پورونه کړی دی پورونه مت معاشات پیدا کړی جزمر معاشونه برکت کیږي ماشونه نه جاګیر پنونو په سبا ماشونه ام هغه دولت څنګه ولنده دولت راټوي پنونو په سبا
تقریبا زموږ یو لس میاشت کې چې موږ ته ماشات نه دراواله کړی اوس خداس برانی حالت کې تباور کوي چې یعنی موږ خپل دغه د نن لرو شی تیل موټر ګاډ ته راځي خپل دنې تراسو مثال خبره عیال ته یو نه پک ورته تیار کړو ډیر مشکلات سره موږ خپل مخ یو نو په حال اوس زموږ وشتنه خو د دولت څخه دغه د چې ترجه زموږ ماشات راټواله کې تر څو چې زموږ مشکلات راځي.
په یاد روختون کې شزینه ډاکټرانی هم لوارتستونزو سر ټکوي. ډاکټر نوري ازادي راډیو ته ویل چې ژمی پر رسیدو دی خود خپل ماشومان لپاره ډوډۍ نه لري او نه هم د هغوی د تودولو لپاره د جامو پیسې لري.
دا دی ولس میاشتې کې ټول کور به روان دي اولادونو مخوراک ول ډوډۍ ول د چیست چاره ست خپل د ځان سره فکر وو د چیست چاره ست اولادونو معنا صفلی نه لري دا د ژمی را فسره کوټنه نه لري معنا غلموج نه لري چې دا زموږ د ولس خواري ده د ولس خواري مدار کوم چې دا موږ د ولس سم د ولس سم مرانه وکړي لموږ واره پنه دلته
ملکا سرایا روختون 25 بستریز دی او د مور او ماشوم په برخه کې خدمات وړاندې کوي. د هلمند عام روغتیا ریاست مالی او اداري مسول ممتاز احمد ازادي راوی ته ویل چې د دغه ډاکټرانو ستونزې له مرکزی اداري سره شریکه کړي ده. نو موړي هله وشو چې ډیر ژر به دغه روغتون د کارکونکو د معاشات ستونزه هوارسي.
هلمند د عام روغتیا ریاست د کمیسون مشرتابه تقریبا دغه دریم مسلسل مکتوبونه او نپرمو مشخص مسول نپرمو واستول کابل ته چې هتا تر مالیه وزارت پورې د دیو بریک داون پروپوزل د ماش جوړ شوی د وزیر د مالیه مختوسی شو دل شوی دی مش خوشبینه یو چې د تیرو حکومت پیسې به هم راشي هلمند ته او دوه کسان ته معاشات اجرا کړو.
دا لمړی ځل نه دی چې د یاد روختون کارکونکو د معاشاتو د نه اجرا کولو شکایت کوي. درې میاشتې وړاندې هم د دغه روغتون کارکونکو د معاشاتو د اجرا کولو غوښتنه کړې وه خو تر اوسه پورې د غستونځ نه دال سوي.
په هلمند کې د ملکه سرایا روغتون ډاکټران، ډاکټرانی او نور طبي پرسونل شکایت لري چې ماشونه نه دی اخیستي. دا سجې رډو پروانه خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو.
کله چې یو غاښ چنجي وهي خرابېږي یا شرک په جامه کې راټولېږي همداسې د وجود په نورو برخو کې هم انتشار کوي.
د غاښونو د ناروغۍ په اړه د متخصص ډاکټر بشپړې څرګندونې د روغتیا ژوند شتمنۍ په پروګرام کې تر 12 بجو وروسته له ازادي راډیو اوریدل شي.
مننه چې ازادي راډیو اورئ.
او سجی راډو په منسنی سپدول شپښنی وی پټول افغانستان کې د کندهار د تازه میوه سوداګروي د سپین بول د کول سوالی تلاري تړل کې دوله عمله پټیرو دوله سورسو کې پولیسونه موټره تازه میوه خصا شوې ده او که حالت هم داسې دوام وکړي نو د سوداګرو او بنوالو ته نور هم درانه مالیسیانو نه واوړي دوی د میوه د فصل تر پای تر رسیدو پورې د لاري د خلاصېدو غوښتنه کوي جزئیات په دې راپور کې
په کندهار کې د تازه میوه د فصل لپاره سره سم د سپین بولاک ولسوالۍ لار لتیرو دوله سرو رئیسی د طالبانو لخوا د سوداګرو او هر راز تګراتک په وړاندې تړل سوی ده د لارې تړل کې دوه تر ټولو ډیر ځان دغه ولایت باغلرونکو او سوداګرو تاړولي او په سلګونه موټر تازه میوه د لارې د پرانیستل کې دوه په انتظار خراب سوی ده د کندهار د سوداګری خونی مشر اجی نصر الله ظهیر وای د لارې د تړل کې دوه دوام به سوداګر او دانارو باغلرونکو ل سلګ نه میلیون افغانۍ زیان سره مخ کړی
په میلانه او افغانۍ مشته تاوان راسیږي په ضرورو میلیون تاوان راسیږي کومز د دغه دربدری سره مخ عامخ سو او زمج انار و نوزي م په زرهاو میلیون افغانۍ تاوان کیجو او دا اکثر د بزګر در اوجاخیږي د زمیندار در اوجاخیږي باغ دغه تاجر د کمی خو ورک نقطه وانی زمیندار سو
د تازه میوه یو شمیر سوداګر وایي سلګونه موټر وچاو تازه میوه په موټرونو کې بار پاته ده او د خرابېدو په حال کې ده د حبیب الله او عبدالباقی په نومونو د وچاو تازه میوه دوه سوداګرو ازادي رادیو ته وویل
مجتدی دلاره الکی دغه سیزن دی مشت فریج دی د سیزن سورست مطلق د مج وعده ور سره کو چې کلار بند دی کی مج دغه مخالفت نکو بیا دی دغه چا سره چې د پاکستان حکومت هر څوک چې دی دغه سره دی پر خپل سیاست پر خپل برابر باندې خپل خبر ور سره وکي نه زموږ د تجارت پر برابر باندې
زموږ چاره کو نوم یو وخت غواړي زموږ کوم وروره په جم مسلمانان موږ سره ول دي زلم وسی په خپل وطن کې بیا خو موږ ستاسو په ولس یو په تاسو موږ پر سر لاس راتیر کی تاسو ولې په موږ در بدره کوي نو موږ وروره بار دغه تر واس راتیر ده سبا د خیر د ولایت مختر د کنسل یو ک 15 ساو یو یا به موجنی یا به موږ لار را کوي
د عبد الله پنوم د تازه میوه یو بل سوداګر وای کلار همداس تړلې وی نو دوی ته بدرانه مالی زیانو نواړوي چې جبران به کلونه کلونه وخت واخلي د طالب چارواکو غواړي چې د تازه میوه د فصل تر خلاصې دوه پوري د سپین بولدک لار د سوداګرو پر مخ پرانیزي
او موږ دغه چاپ در وخت چې یاد بارانو وخت یاد یو خو وخت روان دي هغه سره موږ خپل سورج وخت لرو نور وخت نه لرو کدا غلار جره د سی اعلان شي د خپل سورج سیری شي د ټول کندهار او د مملګر ټول تباکیږي او تبایی به داسي چې کندهار باغوالا او مملګر بم په وخت جنجال او فساد سره واکې شي ځکه چې باغوالا پیسې نه غواړي او سوداګر ته معنا د مالونه د یا ورسته سو یا په خرچو کې ولاړه پیسې نه شو ورکوله نو دا یو غټ مشکلات یو غټ تکلیف میدان ته راځي
د کندهار ولایتي چارواکو د سپین بولدک او چمن ترمنز د دروازې د تړل کېدو په اړه تازه څرګندونه نه دي کړي خو لدې وړاندې په یو اعلامیه کې ویلي و چې لارې د افغانانو سره د پاکستانی ملیشو د ناسم چلند لامل بند کړي ده
ستاسو لا پیغامونو
زه مرجان امیر د هلمند ولایت کنسل ولسوالی زما هیله د طالبانو څخه دره ده چې موږ د معلمینو معاش ورکړي ځکه مکتبونه ټول بندې او هیله کوم چې ټوله فعاله شي
زه اجی محمد جان د لغمان ولایت نه د ازادي رادیو ته دغه پیغام کومه د بشري مرستو موسسات باید په ښارونو کې په خپل سروې وکړي او په خارونو کې ډېر خلکو یعنی په لکونو خلکو خپلې وظیفې او کارونه د لاسه ورکړي په نسبت د کلیوالو علاقو د ښاري خلک د ښار خلک ډېر محتاج دي ډېر خلک په دې خارونو کې داسې احتیاج دي چې یو وخت ډوډۍ ته هم حیران دي نو زیاته توجه د موسساتو باید په خارونو باندې وي
السلام علیکم زه لای غزنی څخه د تمری اردو یو سرتیری تماس کوم موږ غواړو چې موږ خپل وګړي په تاسو درته جواب شو دا که چې موږ د کورنۍ مشکلات زیات نه دي ست عموم د ټول سربازانو په نمایندګۍ خو نه سموله خو دی یو سرباز په توا مې چې موږ روزنځي نه پاري والسلام به احترام صفام
السلام علیکم زه کندهار ولایت بلاو خبر کوم چې تاسو به مرسته باندې ډیر خوشاله شئ
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د طالبانو لاره تک ورسته په غزنی کې یو شمیر بازارونه له کلونو بندیدو ورسته بیرته پرانستل شوې دي. دغه بازارونه د غزنی مرکز ته چیرمه او په جنوب ولسوالیو کې آباد دي چې د سختو جګړو او ناامنیو له امله بند شوي وو. نور په دې راپور کې
د غزنی پکتیکا ترمنځ په غزیدلې لارې د اندړو ولسوالۍ په اړوند کې چار دیوال داغه بازار دی چې سونه دوکانونه درملتونونه شخصي کلینیکونه حمامونه د انګلیسي او کمپیوټر زده کړې کورسونه مستری خانی هوټلونه د تیلو پمپ د لرګوټال د سارویو گنج او نور کاروباري مرکزونه لري. خو ترڅنګ جامع جماعت دینی مدرسه د فوټبال او والیبال د لوبو میدانونه هم جوړ شوی دی. دغه بازار لتیرو څلورو کالو څخه د جګړو له امله بند و، خو د طالبانو له راتک سره بیرته خلاص شوی دی. دلته د شیډیګانو او کیسټونو دوکانونه هم خلاص شوي، خو موسیقي نه پکې اوریدل کیږي. زه په دغه بازار کې د خوراکي توکو د یوه دوکان مخې ته ولاړ یم. د خلکو ګڼه ګوڼه ده، په ورځنیو کارونو بوخت دي، موټران او رکشې وی او بلې خواته تیریږي. دلته اوس خلک له لیري لیري سیمو څخه د سودا اخستلو په مخارجي د سړو په ګڼه ګوڼه کې خال خال خجی هم معلومیږي چې په دوکانونو کې لخپلو محرمو سره یو ځای په سودا اخستلو بوختي او یا هم د کلینیکونو په انتظار خانو کې ناشتې دي. د دغه خار دوکانداران او سوداګر بیا خوښي خي چې بیرته د ګټي وټي وسیله پیدا کړې ده. ډاکټر واحدیار په دغه ځای کې شخصي کلینیک لري. نوموړي ازادي رادیو ته وویل دلته خلک بیرته په ورځنیو کارونو بوخت شوي، پانګونه کوي او د بازار په خلاصېدو زیات خوشاله دي. واحدیار زیاتوي دلته خلکو ته زیات تاوانونه رسیدلي وو. په دغه بازار کې اوس تعمیراتي چارې څو برابر زیاتې شوي دي.
دا بازار تقریبا د څلور پنځو کلو په مخه باندې جنگوله وجي بند سوی ولو او د خلکو ډیر تاوانونه مرته رسیدلي وو. تقریبا 300-350 دوکان دي، نور هم چې درازي پمپونه جوړ شوي دي، نور نوي نوي خلکو دوکانونه جوړ کړي دي. بازار ورځ تر بلې پخ کېدو روان ده.
عالم خان احمدی دغه بازار ته د سودا اخیستلو په مخه راغلی دی. دی وای زموږ لپاره اسانه داس و چې مخکې به په سودا اخیستلو پسې لیرې ځایونه تتلو، خو اوس بیرته دغه بازار ته راځو.
ټول بازار بیرته خلاص او ډیر کارونه پکې شروع شوي دي. دا کارونه شروع شوي دي چې مخکې یو منزل اوس یې دوه منزل شروع کړي دي.
د چاردیوال په رنګه د غزنی مرکز اړوند ارزو بازار هم د جګړو له امله تقریبا دوه کاله تړلی و، خو ترڅنګ شهباز دوکانونه نانای کروسای قرباغ بازار او داسې نور هغه بازارونه چې د ورستیو جګړو له امله تړلي وو اوس بیرته خلاص شوي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونکو کې په لنډو چپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9470 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
دا سجرډو پروانه خبرونه کی تر 12 بجو وروسته روختیا د شمن شتمنی پروګرام لرو. په دې پروګرام کې متخصص ډاکټر تاسو ته د غاښونو د ناروغي په اړه معلومات ترکبي او دا یادونه وکم چې 2 بجې ولایت په ولایت پروګرام درو د خبرونه نن خوست ځانګړي شوی ده. په خوست کې ستونزې څه دي، کوم کارونه شتر سره شي بي دي یا شروان دي، دا او د تورته پښتني 2 بجې ولایت په ولایت پروګرام کې د خبرونې لمیل مکول شي. د خبرونې په ترڅ کې به د ټلیفون شمیرې تاسو ته اعلان کوو. و سم کته چرته تاسو کولای شئ چې دا شمیرې لزام سره یاداش کی. زه به درته وایم 00420221205001. بل شمیره ده 00420221205001. د خبرونې په ترڅ کې د خبرونې وړاندې کوونکی د